friends. So I told him that I never really liked his friends. Now he's gone and he's calling me a bitch again. There's a guy that lives in a garden state, and he told me that we make it till we graduate. So I told him that the music will be worth the wait, but he wants me in the kitchen when the dinner plate. I believe that we're meant to be. But jealousy, get the best of me. Look, I don't mean to frustrate, but I always make the same mistakes. Yeah, always make the same mistakes, 'cause I'm bad in love. Ooh, ooh. But you can't blame me for trying. You know I'd be lying, saying you're the one. Ooh, ooh. That could finally fix me. Looking at my history, I'm bad in love. Got a girl with California eyes, and I thought that she could really be the one this time. But I never got the chance to make her mine, because she fell in love with little thin white lines. London girl with her attitude, we never told no one, but we look so cute. Both got way better things to do, but I always think about it when I'm riding through. I believe that I'm in too deep. Jealousy, get the best in me. Look, I don't mean to frustrate, but I always make the same mistakes. Yeah, always make the same mistakes, 'cause I'm bad in love. Ooh, ooh. But you can't blame me for trying. You know I'd be lying, saying you're the one. Ooh, ooh. That could finally fix me. Looking at my history, I'm you're afraid. I'm gonna walk away. It's time to feel and face. You know I'm bad. په توګه د پیژندلو د پریکړې په خلاف په پاکستان کې پرون مظاهره وشوې. دغه مظاهره چې د پاکستان یوې مذهبي سیاسي ډلې د جماعت اسلامي ډلې جوړې کړې وې، پکې په زرګونو تنو برخه اخیستې وه. دغه مظاهرو ته د جماعت اسلامي سیاسي ګوند مشر سراج الحق په خپله وینا کې وویل چې تر څو په نړۍ کې یو مسلمان هم ژوندی پاتې وي، نو د فلسطینیانو نه څوک بیت المقدس نه شي اخیستی. د پاکستان نه علاوه په اندونیزیا کې هم په زرګونو تنو مظاهرچیانو د ټرمپ د دغې فیصلې په خلاف مظاهرې وکړې. د ټرمپ د فیصلې د اعلان راهیسې دا څلورم ځل دی چې په پلازمینې جکارتا کې زرګونه کسان د امریکا د سفارت مخې او د ملي یادګار په ساحه کې راغونډیږي. په نړۍ کې تر ټولو ډیر مسلمانان په اندونیزیا کې اوسیږي، او مشرانو یې ولسمشر ټرمپ دغه پریکړه په سختۍ غندلې ده. په لیبیا کې د پوز په زرګونو تنو پلویانو د خلیفه هفتار په پلوي مظاهرې کړې دي. مظاهرچیانو د خلیفه هفتار نه غوښتي دي چې د ملک چارې دی په خپلو لاسونو کې واخلي. د یادونې وړ ده چې په لیبیا کې په 2015 کال کې د ملګرو ملتونو په پلوي د صدر اعظم فایز سراج په مشرۍ د دوو کلونو دپاره حکومت جوړ شو، خو د تربوک او ترابلس ادارې دغه حکومت نه مني. دغه مظاهرې چې په بنغازی، تربوک او ترابلس کې وشوې، د معمر قذافي د وختونو د پوځي جنرال خلیفه هفتار نه غواړي چې قدرت په خپل لاس کې واخلي. د معمر قذافي د حکومت د ړنګېدو نه وروسته په لیبیا کې سیاسي خلا رامنځته شوې ده. ښاغلي خلیفه هفتار په یو ټلویزیوني وینا کې څرګنده کړه چې هغه به قدرت ونیسي، خو هغه داسې سندی ویلي چې د راتلونکي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې به برخه واخلي او که د هغې نه به مخکې قدرت ونیسي. د چارو کارپوهان وایي چې د هغه سره د ملاتړ د څرګندولو دپاره د دومره ګڼ شمېر خلکو لارو کوڅو ته راوتل به د هغه په ګټه تمامه شي. هفتار په خپلو ویناګانو کې د پلویانو نه د مظاهرو غوښتنه نه ده کړې، خو داسې ډول مظاهرې په پټه تنظیمیږي. هغه په وینا کې پلویانو ته وویل، موږ دا اعلان کوو چې د لیبیا د آزاد ولس امر به منو او د بل چا حکم به نه منو. هفتار په ترابلس کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د جوړې شوې حکومت مخالفه دی. د لیبیا د پارلمان مشر اګیلا سالی د یک شنبې په ورځ د پارلماني او ولسمشرۍ د انتخاباتو غوښتنه کړې ده. د کرملن چارواکو د یکشنبه په ورځ ویلي دي چې د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای د معلوماتو په اساس په پیټرزبرګ د اسلامي دولت د ډلې د حملو پلان ناکام کو. مسکو وایي چې د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین ډونلډ ټرمپ ته ټلیفون وکړو او د هغه نه مننه وکړه چې سی آی ای ورسره دغه معلومات شریک کړي دي. سپینې ماڼۍ دغه خبر تایید کړی دی. د روسیې چارواکي وایي چې سی آی ای چې ورسره کوم معلومات شریک کړي وو د هغې په اساس د هغوی استخباراتي ادارو داسې کسان ونیول چې شنبه پورزی د ځانمرګي بریدونو پلان تیار کړو. د روسیې پولیسو په دغه لړ کې د شنبه پورز هم ځینې کسان نیولې دي. روسیه وایي چې دا کسان هم د ځانمرګي بریدونو د پلانونو د جوړولو په شک نیولې دي. چارواکي وایي چې د نویول شو کسانو سره یې چاودیدونکي مواد موندلي دي. دا او د دې وخت خبرونه اوس په تاسو ته زموږ باقی خبرونه اورول کیږي. اورېدلې مهیروي. خبرونه مو اوریدل. په موکړې د خبرونې لومړی رپورټ ته. د افغانستان د خپلواکو رسنیو د ملاتړ اداره یعنی وای په تیرو څلورو کلونو کې د ګواښونو له وجې 2000 خبریالانو خپل کارونه پریښي دي. لیمین یازی د کابل نه په دې موضوع رپورټ را لېږلی.
د افغانستان د خپلواکو رسنیو د ملاتړ اداره یعنی وای په تیرو څلورو کلونو کې 2000 افغان خبریالانو د تاوتریخوالي له امله دندې پریښي. دغه ادارې د یکشنبې په ورځ یوې خبري غونډه کې له یو شمېر افغان خبریالانو سره د تېرې ورځې د ناسم چلند په غبرګون وویل. له خبریالانو سره د غیر مسلکي چلند سربیره غیر انساني چلند کیږي چې له امله یو شمېر خبریالان د خپلو دندو پرېښودلو ته اړ کیږي. د شنبې په ورځ په لوړو زده کړو وزارت کې د یوې غونډې پر مهال چې د افغانستان لومړۍ میرمنې رولا غني هم پکې ګډون درلود، د ارګ ځانګړو پولیسو یا پی پی ایس یو شمېر خبریالانو ته سپکاوی وکړ او هغوی له غونډې څخه وویستل. دغه راز تېره ورځ د ټاکنو د خپلواک کمیسیون سرپرستې وسیمې بادغیسي ساتونکو د یو خصوصي ټلویزیون خبریال وډبوه او 2 ساعته یې په بند کې وساته. د نه اجرایوي مشر مجیب خلوتګر دغو پیښو ته په غبرګون کې وویل:
افرادی که دیروز به صورت ویژه دوچار این قانون شکنی
کم کسانو چې پرون قانون ماتونه کړی دا ولسمشر مجبور او مکلف دی چې د خلکو سره قانوني چلند وکړي. زموږ وروستی اختار یا وروستی وړاندیز ولسمشر ته دا دی چې د خلکو سره قانوني چلند وکړي. که چیرته د دوی دا ډول چلند یو ځل بیا تکرار شي نو خبریالان به د نوی دفتر په همکارۍ د ولسمشر او نورو لوړ رتبه چارواکو د چارو د پوښښ په اړه تصمیم ونیسي.
ارګ او د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر اوسه د دغو پیښو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو خبریال امید دولت ځای چې د ټاکنو په کمیسیون کې ورسره تاوتریخوالی شوی وایي:
بادغیسی صاحب سره مې مرکه تنظیم کړه، نو چې لاړم یو دوه پوښتنې مې ساده پوښتنې وکړلې د دې کمیسیون پاکله، نو راته یې ځواب که او کله چې اصل مسله پاکله مې پوښتنې وکړلې یو ځل یې ده راته ویلې چې زه دا اجازه نه ورکوم چې تاسو دغه گزارش خپور کړئ. نو ما یې کیسته که ویلې زه ستاسو رئیس سره غږېږم، ما ویلې دا د زما موبایل زه به زنګ ته وغږېږې خپل دغه یاور ته یې ویلې چې کست ایدنه کست را وباسه او کست یې واخله. ورور یې په شخصي کالیو باندې تفنچه په لاس کې ننوته په اتاق کې ما پسې منډې کړلې، نو ما ځان هغه نه پټ کړ، سوکان یې را کړل او په لغت یې وواخلو. ما
د نه اداره ټینګار کوي چې له خبریالانو سره د تاوتریخوالي پیښو څېړلو ته جدي پاملرنه نه کیږي، چې له امله یې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی لا هم دوام لري او دوی د دندو پرېښودلو ته اړ کړي دي. خو د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه بیا وایي یو شمېر خبریالان د اقتصادي ستونزو له امله خپلې دندې پرېږدي. د یادې کمیټې د پروګرامونو مسؤل قدیم ویاړ امریکا غږ ته وویل که څه هم د هغو خبریالانو چې په تیرو کلونو کې خپلې دندې پریښې دي کره شمېرې په لاس نه لري خو زیاته یې کړه:
زه فکر کوم تر ډېره چې کومې رسنۍ چې د یاد رسنیز کارکوونکي او خبریالان چې خپلې دندې پریښې دي تر اوسه پورې، او دا فکر کوم تر یو حده پورې به معمول هم وي، د اقتصادي دلایلو او اقتصادي مشکلاتو له امله به وي. هغه خبریالان چې د امنیتي ستونزو او یا د سیاسي ملحوظاتو له مخې خپلې دندې پرېښي دا یعنې کچه یې ډېره ټیټه ده، نظر دې ته چې هغوی چې د اقتصادي دلایلو له مخې چې رسنۍ تړل شوي یا رسنۍ غوښتي دي چې خپل کارمندان کم کړي تر هغو.
لدې مخکې د افغانستان د خزینه خبريالانو د ملاتړ مرکز په ریپورت کې ویلي و چې په وروستي کلونو په ځانګړي ډول تیر دوه کلونو کې د جګړو او نامنې علامه لپاره کې د خوځو شمیر په کمیدو دی. د نید شمیرو پر بنسټ دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 2000 خبريالان او د رسنیو کارکوونکو فعالیت کوي چې لا 1300 څخه نیولې تر 2000 پورې خزي دي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د افغانستان د مستقلو خبریالانو د ملاتړ ادارې ویلي دي چې په تیرو څلورو کلونو کې 2000 خبریالانو د زور زیاتي له کبله کارونه پرېښودي دي. د شیبې راډیو خبریال بسم الله وطن دوست په هلمند کې لس ورځې بندې شوی دی. پام وکړئ د وطن دوست سره مرکې ته.
وطن دوست صاحب، موږ داسې خبر یو چې یو وخت تاسې ته هم په دې خپل کار کې په قندهار کې څه مشکل پېښ شوی و او بل اخره لکه چې بندې شوی هم وي.
بله، هغه خادم مخکې تر دې چې دوی ما وروغواړي او ما بندې کړي، له دغه څخه یوه میاشت دوه میاشتې وړاندې د عام روغتیا په ریاست کې یوه موضوع وه. هلته دوه امیران وو چې دواړو مکتوبونه را وړي وو. یوه هم دا کول چې زه د دغه مدیریت امیر یم، دا بل یوه هم دا کول چې زه یې امیر یم. دا موضوع ما وڅېړله، مکتوبونه مې راپورته کړله، خپله د دغه امیرانو سره مې خبرې وکړې، د ولایتي ادارې سره مې خبرې وکړې، خپله د عام روغتیا له رئیس سره وغږېدم. خو کله چې زه دفتر ته لاړم، ما ته د عام روغتیا رئیس زنګ راوي چې دا موضوع به ته خبرانه کړي. دی ورته وویل چې رئیس صاحب، په موضوع کې خو دې ټول طرفونه ژغول شوي دي، تاسې هم ژغول یاست، ټولو نظرونه راخستې دي. ولیا ته به دغه موضوع نه خپرې، دا موضوع به ته نوره فیصدې لاس ورداخلې. د دغه سړي د زنګ څخه وروسته د هغه مهال د والي ویان هم زنګ راته وهي چې وطن دوست صاحب د دغه موضوع ته ناس اخله، دغه راپور مخ خپرول.
راپور
شو، خو دوی زما مخه نیوله. د تېرې میاشتې پر شپږمه نېټه پولیسو د هرات بازار له سیمې څخه یو دوکاندار پورته کړ، دوکاندار ورک شو. یوی ساعت وروسته ما پوسټ وکړ پر فیسبوک باندې چې د سترګو لیدلې حال مې ولیکه چې دغه الټ که دا دوکان څخه پولیس څنګه پورته کړ. وروسته هغه څخه بیا د امنیه قمندانې څخه ما ته زنګ راغلی چې تاسې پلا راسئ، امنیه قمندانې ته موږ ستا سره خبرې کوو. کله چې زه امنیه قمندانې ته لاړم، مخکې له دې چې دوی زما سره خبرې پیل کړي، زما څخه یې اطمینان واخیستله او ما ته یې وویل چې تا د نظام پر ضد تبلیغات کړي دي، تا پر فیسبوک باندې لیکلي دي چې د یوه ترهګر نیونه دې غیر قانوني بللې ده. بیا مې ورته وویل چې صاحب، ما خو پر فیسبوک تاسې څه نه دي لیکلي چې هغه کې دې ما دا اشاره کړې چې دلته
دهشتګر دی
او غیر قانوني نیول شوی. یا تا لیکلی دی چې دا سړی بې ګناه دی، ما داسې هم دي لیکلی. بیا ویل چې یا بس تا چې د سترګو لیدلې حال لیکلی دی، دا ما نن لري لکه ته چې د طالبانو سره همکار یې، دا ما نن لري لکه ته چې د نظام سره پر ضد یې، دا ما نن لري لکه ته چې په لوی لاس استخبارات بدنامه یې. لس شپې لس ورځې کښېنولی وم، ما ورځ چیرې زه مجرم وم او یا هم مجرم یم، نو ولې مو څارنوالۍ ته وانستولم؟ یعنې اوس ولې ناستوئ؟ او که زه مجرم نه یم، نو ولې مو زه لس شپې کښېنولی وم یا لس ورځې مزه کښېنولی وم؟ بیا هغوی په جواب کې راته وویل چې دا د امنیه قمندان امر و، نو موږ د امر سرغړونه نه شوای کولی.
ښه، دغه قضیې تا ته څومره اهمیت لرلو چې تا غوښته دی کې راپور نشر کړې؟
ځکه چې په کندهار کې د عامې روغتیا ریاست او د پوهنې ریاست کې ډېر زورواکانو د سیمې قومي مشرانو په دغو ادارو کې لاسوهنه کوي، مداخلې کوي. دوی په نهو شپو کښې دوه ځله زما سره خبرې کړې دي. نن یې محاکمې وکیل درلود، نه ترنوال زما سره خبرې کړې دي. ان دا چې زما خپله کورنۍ 15 شپې وروسته په دې خبرېږي چې زه بندې یم.
په دې ټولو ولایتونو کې ارزېږي چې ته کار کوې، دغه مشکلات شته؟
زه څلور ولایتونو کښې کار کوم، هلمند، روزګان، زابل، کندهار. له شیبه راډیو سره مې یو نیم کال پوره شو چې زه کار کوم، دغه ستونزې یوازې په کندهار کښې شته.
دلته وجه څه ده؟
دلته یوه ستونزه دا ده چې یو شمېر خبریالان د چارواکو لپاره ځانګړی کار کوي، نو کېدای شي چارواکو ټولو خبریالانو سره همهغسې تمه ولري.
مقامات، مامورین، لوړ پوړي دي او که ټیټ رتبه دي، دوی دا توقع لري چې څه چې دوی وایي تاسې هغه نشر کوي، هغه چې واقعیت دی یا یو خبرنګار کار او وظیفه ایجاب کوي هغه باید نشر نه کوي. بله،
بالکل. زه اوس هم په کندهار کې یم او په دې ځم کې زه له شیبه راډیو سره کار کوم.
ډېره مننه. نو توقع دې څه ده؟ فکر کوي چې دا مشکلات به حل شي؟
لومړی باید مرکز له لورې څخه په کندهار کې بشپړ قانون عملي شي، او دویم دا کله چې په سیمه کې خبریالان اتفاق وکړي او د ژورنالیزم اصول ته ژمن شي، ستونزې خپله هوارېږي.
ډېره مننه. بسم الله، وطن دوست صاحب، کور دې ودان.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنی صفه 2296 اف ام 3.15. د برېښنا شرکت مسولین وایي سباندې 10 میلیارد افغانۍ په یو شمېر دولتي ادارو او خلکو پور دي. د دې ادارې رئیس امان الله غالب د شنبې پورز د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې ویل ملي شورا هم د دوی پور وړي ده. بلخوا ځینې اقتصادي کارپوهان ټینګار کوي چې دغه پیسې باید راټولې او په هیواد کې د برېښنا سیستم په پراخولو ولګول شي. د ازادۍ راډیو د خبریال محمد واصل وصال رپورټ اوري.
که څه هم برېښنا شرکت په وار وار د خپلو پوروړو ادارو لیست خپور کړی، خو یو شمېر دغو ادارو لا هم خپل پور نه دی پرې کړی. د برېښنا شرکت رئیس امان الله غالب د یکشنبه پورز د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې وویل د ملي شورا په ګډون ځینې دولتي ادارې او خلک د برېښنا شرکت څخه باندې 10 میلیارد افغانۍ پور وړي دي. د په وینا یوازې 4 میلیارد افغانۍ پر دولتي ادارو پور دی. دی وایي په ټوله کې څخه باندې 10 میلیارد افغانۍ پور لرو. 201 کسان مو لیست کړي دي. په خوښینې سره ملي شورا 2.5 میلیون افغانۍ زموږ پورې وړي ده. موږ د مزو پرې کولو لپاره عمومي حشر وکړ، خو زموږ سیاسونو کوڅې بندې کړې، زموږ کارکوونکي وهل، موږ په داشان یو حالت کې یو. دی وایي موږ لا دوی نه د پیسو اخیستلو توان نه لرو او د برېښنا د مزو پرې کول هم زموږ له وسه پوره نه دي. ښاغلی غالب مني چې په هلمند، کندهار، کندوز، جوزجان او سرپل ولایتونو کې د نامنیو له امله د برېښنا پیسې نشي ترلاسه کولی. د زیاته کړه چې طالبانو دوی سره په اړیکه کې ویلي که چیرې په دې برخه کې له امنیتي ځواکونو څخه مرسته وغوښتل شي، دوی به د برېښنا پای ونړوي. په ورته وخت کې د برېښنا شرکت رئیس وایي یو شمېر مرسته کوونکي هیوادونه د برېښنا د بندونو جوړولو ته چمتو نه دي او د هغه اساسي پلانونو له تمویل نه ډډه کوي چې افغانستان د ځان بسیاینې په لور بیایي. ښاغلی غالب دغه شان وایي د دغه شرکت 43% کارکوونکي له 12 ټولګي نه ټیټي زده کړې لري. نوموړي زیاته کړه دوی هڅه کوي چې په کابل کې د برېښنا پرچاوي راکمه کړي. د اقتصادي چارو افغان کارپوهان د برېښنا شرکت د پورونو په تړه وایي حکومت باید د یو ښه روښانه میکانیزم له لارې دا پیسې راټولې کړي. د دې کارپوهان له ډلې ازرق شافیزي ازادي راډیو ته وویل
کله چې هغه مصرف کوونکي پیسې نه ورکوي دوی هم مجبور دي هلته دوی برق خو دوی خپل برق نه دي وارداتي برقونه دي او که خپل هم وي دوی مینټننس لري مثلا د حفظ و مراقبت لري لګښتونه لري او دا د حرارتي برېښنا لپاره دوی سوند مواد اخلي نو په دې خاطر باندې دا ضروری دی چې 10 میلیارد افغانۍ چې تقریبا 200 میلیون ډالر کې 1.5 میلیون ډالر کېږي دا پیسې دي دوی په افغانستان کې دا ډېرې پیسې دي باید حکومت راټول کړي او دوی ته ورکړي.
ښاغلی حافظ ټینګار وکړ چې د دغه پورونو ټولول اړین دي. دی وایي که چیرې له برېښنا شرکت نه د پورونو لړۍ دوام وکړي نه یوازې دا چې دغه شرکت کارونه او فعالیتونه به پراخه نه شي بلکې له ګڼو نورو ستونزو سره به هم مخ شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د امریکا شخ آشنا رادیو د خبرو اترو پروگرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اوریدلې مه هېروئ.
یو ډله ځوانان هڅه کوي چې خلک د دولت سره نږدې اړیکې ولري، خو د مسولینو کړنې بیا د دې سبب کیږي چې له محلي ادارې سره فاصله پیدا شي. ګلرحیم نیازمن په دې حقله رپورټ رالیږلی.
په قندوز کې د ځوان غبرګون او پسرلی کلتوري ټولنه هغه دوه مدني ټولنې دي چې وخت نا وخته د خلکو او حکومت ترمنځ د فاصلو د کمولو په خاطر غونډې، جشنونه، مشاعرې او نور پروګرامونه جوړوي. د ځوان غبرګون د ټولنې مشر عصمت مسلم وایي چې دوی هڅه کوي په روانو کړکیچنو سیاسي حالاتو کې کار وکړي، د خلکو او حکومت ترمنځ فاصلې کمې کړي او خلک دغه نظام خپل نظام وګڼي. هغه زیاتوي چې دوی به د دولت ناسمې کړنې هم په ګوته کوي، د اصلاح هڅه به کوي، خو د خپل نظام ملاتړ به هم کوي.
نه یوازې سپینګیري او مشران بلکې ځوانان او نوی کول چې د سولې غوښتونکی دی، د پرمختګ غوښتونکی دی، د ستر تغییر غوښتونکی دی، دای مرام دی. هغه فساد چې په حکومت کې دی، هغه ستونزې چې په حکومت کې دي، باید د دې مخه ونیول شي. جدي غوښتنه ده کوو برالو ده چې دا ملت د پرمختګ د انکشافي چارو په برخه کې کار وکړي، ترڅو ملت بوخت شي، ترڅو ملت هوسا شي، نه به جنگي نه بلانجي.
د قندوز د سولې د شورا رئیس مولوی عبدالبصیر وایي چې په دغه سکارونو کې باید د ځوانانو ملاتړ وشي او خلک په دې پوه شي چې نظام د دوی ملاتړ ته ضرورت لري.
چې موږ د ځوانانو ټولنه تشویق او دې ته نور هم رشد ورته ورکو. ځوانان همیش د پاره د صلح د پاره کار وکي او موږ دایمي د دوی په څنګ کې ودرېږو، ځکه چې راتلونکي د دې ځوانانو دی. د ځوانانو سره کني قدم وانخلو دا به د ټولنې سره جفا وي. زه امیدوار یم او پیغام هم ټول ولسته همدا دی، ټول سپینګرو ته همدا دی چې د ځوان نسل تر شا دایم د پاره ودرېږي او ودې ته قوت وربخشي چې د راتلونکي نسلونو لپاره یو وحدت اتفاق دارا وسلی شي او هغه مشکلات چې په دغه وسنی اثر کې یا په دې څو کلونو کې د ناخوالې د قومي ژبني سمتي په لحاظ باندې د بی اتفاقي وایي رسنل دي دا ځوان ټولنه به ان شاء الله ولعزیز دا د منځ خبري د ټول قومونو په مابین کې به ان شاء الله ولعزیز یو وحدت دراتونکې د پاره وي. دا زموږ دراتونکې د نسل لپاره خیر دی.
خو د قندوز د ځوانانو د چارو امیر عبدالغفور هوتک وایي چې په دولتي ادارو کې د چارواکو ترمنځ پر یو بل د تورونو لګول د دې سبب شوی چې د عامو خلکو او سیمه ییزې دولتي ادارې ترمنځ فاصله زیاته شي. هغه وایي چې که دولتي مسؤلین په خپل منځ کې متحد نه وي د هغه ولایت اداره لمنځه ځي.
واقعا په ځوانانو باندې په قندوز کې اغیزه کړې ده. په ځوانانو باندې واقعا بي باور دي په دغه حکومت او په دولت باندې. افراد باندې دوی د وخت هم دومره دلچسپي نه درلوده. د مثال په ډول د منګه د والی او د ادارو سره د شخړې، د والی او د خپل کارمندانو سره د شخړې، د قومندان د امنیت له خپل امیر د امنیت سره شخړه، بیا د والی شخړه له امیر د امنیت سره، دا د نظامي په صفوفو باندې په عامو عسکرو باندې په غوی باندې بد اغیزه کوي او غوی نه پوهېږي چې موږ څ کومه خاطر سو. هاي عدالته والی پر حق ده. والی د شراب او بهتان په امیر د امنیت لګوي، امیر د امنیت په غد اختطاف لګوي. ګورې دا دولت په بچو کاټ کې د سیو انارشیزم دا خو ته پیږي چې دا بیا د اغیزي په ځوانانو ډیر زیات دي.
هغه شمیر ځوانان چې په اجتماعي او مدني ټولنو کې فعال دي کوشش کوي چې د عامو خلکو او دولت ترمنځ فاصله کم کړي او خلک پر دولت اعتماد وکړي. دوی وایي چې خپل هڅو ته دوام ورکوي تر څو په هیواد کې قوي نظام رامنځته شي. ګلریم نیزمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15. په داسې حال کې چې د اقلیم بدلون او د سمندرګیو د اوبو د سطح لوړیدلو د نړۍ ساحلي ښارونو ته ګواښ پېښ کړی دی، متخصصین وایي طبیعي سیسټمونه یې ژغورلی شي. د امریکا غږ خبریال سټیف مارګونا په دې باره کې د فلوریډا نه رپورټ رالیږلی.
د سپتمبر په میاشت کې د ارما په نامه طوفان فلوریډا وځپله. د دغه طوفان په درشل کې د فلوریډا ټیټ ټاپوګان ویجاړ شول. را برام باک دلته په یوه بیړۍ کې اوسېده. دی وایي
This mooring field here was devastation. There were boats up in the mangroves throughout here. Many of the boats were on their sides or upside down or on the dock.
دغه د بیړیو د لنګر اچولو میدان تباه شو. په ټوله دغه موده کې بیړۍ د ونو سره بندې کړل شوې وې. ډېرې بیړۍ په خپله خوا باندې وې، یا چپه شوې وې، یا لنګر اچولې وې. مګر واقعا برام باک مرینا ته هیڅ نه و پېښ شوې. د کریډټ هغه ونو ته ورکوي چې د لنګر اچولو شاوخوا یې نیولې ده. را برام باک بیا وایي
Even just a little bit of mangrove can make a big difference. It made all the difference in the world for our marina.
Hatta che de deru kamu wono farq le talki ke da zaming de marina le para panaray ke der farq kawi za pa de qani shwem. Brambak de tabiat de jghorin sar yow za de marin yow sans pode. Ana de way de wono tsang yow rikh de jidi tufanun aw de samandar ke wo lode dolo che aqlim badlawi makha nisi. Brambak bawai
We know that mangroves provide a physical buffer. They literally wring the energy out of waves when the waves
Samang poyugo che wani jismi hail kala che tsape de wono de pasa tirige no bia energy tavlidavi da yawaz tufanuna nadi mangro arekhe che yow dawal khas wunidi da har yow raz de tsapo pa muqabil ke che bichuna pa sar rakhli de sahil ghaadi mazboot sati د دې یو دلیل دا ده چې آباد ملوانی د میامی ریکن پیکر مرینا کې د منګرو تخمونه وکړل. دی وایي
It's natural protection against storm surge. It's natural protection against erosion. It keeps all of the sediment and the shoreline intact. And then once
دا د طوفان د لوړېدو په مقابل کې طبیعي ژغورنه ده. دا د ځمکه د خوادلو په مقابل کې طبیعي ژغورنه ده. دا ټول رسوبي مواد او د ساحل غاړې په خپل حال ساتي، او یو ځل چې دغه ونې په بشپړ ډول ثمر ته ورسیږي نو بیا مرغان، محلي حیوانات یا نباتاتو نه ګټه اخلي. سیلانان فلوریدا ته ورځي چې مرغان وویني او کبان ونیسي. د کب د نیولو ځایونو او د ساحلي غاړو د ژغورنې د لیدو لپاره سیلانان ورځي. برمباک او طبیعت ساتنه په ګډه کار کوي چې پالیسي جوړونکو ته وښيي چې څرنګه د منګرو ونې کار ورکوي، او دوی د سترې شبکې یوه برخه ده. راب برمباک بیا وایي:
That's also beaches and dunes, but it's also the coral reefs that sit further offshore. So it's a multi-layered sort of
بچونه او د سیند غاړې د شګو غونډشته، د مرجانو پرخې هم د ساحل غاړې اشغوري. د طبیعت بنیادی کارونه چې یو څو اړخي سیستم دی چې واقعا موږ ژغورل شي. برمباک وای د دوی چیرنې د پالیسۍ جوړونکو سره مرسته کوي چې د ساحل په غاړه د کانکریټي دیوالونه په اخوا فکر وکړي، په خاصه توګه د ارما د طوفان په مقابل کې مقاومت ونه کړه. راب برمباک بیا وای:
It just shows the limitation of our typical sort of gray infrastructure. It's good to
ما فقط د خپل بنیادی کارونو محدودیت وخوده، د دې څرګندول ښه دي. دا وای طبیعي سیستمونه د خلکو او د وحشي حیواناتو په ژغورنه کې مرسته کولی شي چې د ساحل په غاړه کې اوسیږي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروي.
د تیرو 14 کلونو راهیسې هر کال لسګونه افغان ځوانان د فولبرایت د سکالرشپ لاري امریکا ته د زده کړو د پاره راځي. د امریکا په ګنشمه نورو سکالرشپونو کې فولبرایت تر ټولو معتبر پروګرام بلل کیږي چې د نړۍ تر سلو ډیر هیوادونو ځوانان ګټه ځینې اخلي او زده کړې کوي. په افغانستان کې هم هغه کسان چې فولبرایت څخه ګټه اخیستي اوس یو اتحادیه لري، او د همدې اتحادیه انتخابي مشر نصرت رسا سره د امریکا غږ مرکه.
رسا صاحب، خبرونه ته راغلست؟
ډیره مننه. خلاصه
ډیره مننه چې راغلسته، او یا په خو وخت ذکر راغلیسته چې د فولبرایت د 2019 کال لپاره د نوملیکنه یا رجستریشن یا درخواست پروسه پیل شوې ده.
او بله، همدا ساده ده، پروسه پیل شوې او تر راتلونکو دوه میاشتې پورې خلاصه ده.
څوک کولای شي په د فولبرایت درخواست ورکړي؟
لکه تاسو چې د فولبرایت سکالرشپ یو ډېر معتبر سکالرشپ ده، نو دا دوه ډوله پروګرامونه لري. یو د ماسترۍ پروګرامونه دي، او یو هم د دکتورا یا پی ایچ ڈی پروګرامونه دي. د ماسترۍ پروګرام ته هغه کس درخواستونه ورکولی شي ځینې شرایط پوره کړي، چې اول شرط یې دا چې افغان تابعیت باید ولري. دوهم دا ده چې افغانستان کې یا کمبل ځای کې پوهنتون څلور کاله پوهنتون مکمل کړی وي، او بل د پوهنتون کې دوی ښې نمبر اخیستی وي،
یعنی افغان وی لسانس ولری او نمرې داسې نمرې اخیستی وی چې دی هغه کړی. د سپارښتن لیکونه شی وی دا هم یو په شرایطو کې چې باید لیټرز اف ریفرنس.
بالکل، د غوښتن لیک بل شرط چې دی هغه درې سفارش لیکونه دي. یعنی کم څوک چې د فولبرایت سکالرشپ ته اسناد ورکوي باید د درې مرجعونه دوی سپارخ لیکونه ولر چې هغه دوه مرجع باید هر خل دوه مرجع باید اکاډمیک وي، یعنی استاد د پوهنتون یا هغه څوک چې دوی ته درس ورکړي، او یو کېدای شي د کار ځای هم وي. او یو بل مهم شرط دا ده چې دوی باید د انګلیسي د ژبې هغه کوم امتحان چې دی ټوفل په نوم باندې په هغه کې باید کم تر کمه 15 نمرې پوره کړي وي.
ټوفل حتمي ده که آیلټس هم کار کوي.
دوی تر اوسه پورې چې زه خبرې ما ټافل امتحان باید واخلي، او ټافل هم اوس پخوا به د کاغذ په مخ باندې هم قبولې ده، خو دوی انټرنیټ بیس ټافل قبلوي او کم تر کم نمرې باید 15 وي.
دغه ځوانان چې دلته زده کړې وکړي په افغانستان کې څومره موثره دي؟
موږ چې کله بیرته افغانستان ته لاړو د 2003 کال نه دا هڅه روانه وي چې موږ د فولبرایټرانو اتحادیه جوړ کړو ترڅو دا کوم فعالیتونه چې دوی منسجم شي، او بل د فولبرایټران وطن او خلکو ته لا زیات مفید ثابت شي. نو بیا انجمن جوړ شو، او دوه کال وړاندې موږ د انجمن رسمن د عدلي په وزارت کې ثبت کړو چې د 300 شاوخوا غړي لري، او د فولبرایټ د سکالرشپ نه چې څوک بیرته وطن ته تللی دي هغه په ډیرو موثر پوسټونو کار کوي. د دې په جمله کې هاته د موین په سابې پوسټونه شته دي، ریاستونه دي، د نړیوالو ادارو کې په مهم بستونو کې دي.
خبرونه لومړی برخه واوریده، دویمه برخه خبرونه نیم ساعت وروسته پیلېږي. تر هغې پورې د دری برخې خبرونه واورئ.